دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یونما او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د محرم الحرام په میاشت کې د عاشورې د مراسمو په دوران کې د بمونو د دوو مرګانو چاودنو غندنه کړې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما پرون د شنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د ټویټر له لارې خبره کړې غوښتنه وکړه چې د افغانستان برحاله چارواکي باید د دې ډول بې درېغه حملو مخنیوي وکړي. د او آی سی عمومي سیکرټریټ یا دارالانشا هم پرون د یکشنبې په ورځ د زمري په 14مه په خپله یوه بیانیه کې چې د ټویټر په پاڼه لیکلې وایي چې دا ډول کورکورانه او بې درېغه حملې د امنیتي وضعیت کمزورتیا او بې ثباتي منعکس کوي، د کلکو اقداماتو تقاضا کوي. د خوست په ولایت کې د پاکستان د استخباراتو یو ډرون الوتکه نیول شوې ده. د دغه ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شیر احمد عثماني پرون د یکشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې د پاکستان د استخباراتو د ډرون الوتکه د طالبانو امنیتي ځواکونو د زدران په ولسوالۍ کې ونیوله، خو عثماني دا ونه ویل چې آیا الوتکه د تخنیکي عوارضو له امله کېناستلې وه او که طالبانو وویشتله. الوتکه خوست ته د څه مقصد لپاره استول شوې وه؟ لبلی خوا د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د سر دفتر یا سیګار د امریکا د نظامی استخباراتو یا ډیفنس نیشنل انټیلیجنس ایجنسی د ادارې د یو تازه رپورټ په حواله خبر ورکړی چې طالبانو د حکومت په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نامعلوم وخت پورې په قبایلي علاقو کې د اوربند موضع وغځول شوه. دواړو خواوو د مې په 18مه په کابل کې د طالبانو په بلنه ملاقات کړو. طالبانو دا کار په دې غرض وکړ چې نړیواله ټولنې ته خپل ځان د یو اعتبار وړ ملګري په توګه ثابت کړي او هم یقینا غوښتل چې اسلام آباد سره تشنج او کړکیچ کم کړي. سیګار د ډی آی د دې رپورټ په حواله وایي 13 اونۍ په کابل کې د یوې امریکایي ډرون الوتکې په برید کې د القاعدې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په وجه په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت د ډیپلوماتیکي شناخت او د مالي مرستو د لاسته راوړلو امکانات ته زخ زیات تاوان واوښت او هم طالبان د هغوی د مخکنیو ژمنو او تعهداتو په ارتباط بې اعتباره کړل. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د طالبانو حکومت د 13 دوه ورځو په دوران کې د کمال خان د بند ذخیره شوی اوبو د ایران د حکومت په غوښتنه اوریل کړی دي چې اوبو اوس هم د ایران د سیستان ولایت ته روان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په شمول لوړپوړو ایرانی چارواکو له طالبان نه غوښتي وو چې د افغانستان او ایران ترمنځ 1450 لمریز کال د توافقنامې له روی دي د کمال خان د بند اوبو هغه هیواد ته اوریل کړي. د هلمند د سند اوبو تړون د پخوانی پادشاه محمد ظاهر شاه او د ایران د پخوانی پادشاه رضا شاه پهلوی د پادشاهۍ په دور کې لاسلیک شوی وو. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمیشنری یا یونیسیار د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې د زلزلې ځپلو خلکو سره د مرستې په غرض د بحرین د شاهي دولت د یو بشري بنیاد سره د $1,000,000 توافقنامه لاسلیک کړې ده. د خوست او پکتیکا په زلزله کې شاوخوا 800 کسان وژل شو. تیرو شلو کلونو په دوران کې دا په افغانستان کې تر ټولو مرګانې زلزله وه. تاجکستان د مرکزی آسیا د فوټبال د جام د یو 19 په لوبه کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته 4-3 په مقابل کې ماتې ورکړه. زمن غږ د واشنگټن نوري. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت ورکړي چې د غزې په تړانګه کې د فلسطین د اسلامي جهاد یو بل لوړپوړی قومندان هم د اسرایلو د هوایی پوز د جټ الوتکو په بمباریو کې وژل شوی دی. په غزه کې فلسطینی مامورانو د یکشنبه په ورځ ویل خالد المنصور چې د غزې د تړانګې په جنوب کې د اسلامي جهاد د عملیاتو قومنداني په غاړه لرله د شنبه په ورځ د اسرایلو په هوایی بمباری کې وژل شو. د اسرایلو په بمباریو کې د جمعې په ورځ هم د فلسطین د اسلامي جهاد یو بل قومندان تیسیر الجباري هم وژل شوی. یو بل قومندان تیسیر الجباري هم وژل شو. په تیرو دوه ورځو کې 9 فلسطینیان وژل شوي دي او فلسطینیان په ځواب کې په سلګونو راکټونه د اسرایلو په لور ور کړی دي چې زیاتره یې په هوا کې د اسرایلو د توغندو ضد سیستم خونسا کړل. د بلې خوا پرون د یکشنبې په ورځ هم په غزه کې جنگ روان و. د الجزیرې تلویزیون د رپورټ له مخې د دواړو خواو ترمنځ یو بشپړ جنگ د پیل کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د الجزیرې تلویزیون د رپورټ له مخې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قلی اردو قمندان ډګر جنرال حسین سلامی اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې پر غزې باندې به هوایي حمله ورته په درانه قیمت تمام شي. د جنرال سلامی دا خبرداري د سپای پاسداران انقلاب په رسمي ویبپاڼه سپا نیوز کې د شنبه پورز خپور شوی دی. د تایوان د ملي دفاع وزارت د شنبه پورز چین ته خبرداري ورکو چې پوځ د جنگ لپاره آماده دی. د تایوان د ملي دفاع وزارت دا خبرداري په داسې حال کې ورکړ چې د تایوان د ساحلونو په شاوخوا کې د چین د هوایی او سمندري پوځ مشقونه روان دي. جیټ الوتکه او د چین د سمندري پوځ جنگي کشته په دغه تمریناتو کې ګډون کوي. د جرمني د دوچ ویلې رادیو د رپورټ لمخې د یوکران په یوې اشغال شوې سیمه کې په یوې اقتلانه حمله کې د روسي یو لړپړې مامور وژل شوی دی. ویټالی ګورا چې د یوکران د خرسن د کلکوکا په ښار کې د روسي پلوه ادارې د سیاسي مشر مرستیالو د نامعلومو حمله کوونکو لخوا د ټوپکو په مرمیو زخمی شو چې بیا وروسته د ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. له بلې خوا څلور کشتۍ چې له یوکران نه پکې غنم بار شوي د اودیسه د محاصره شوي بندر نه د شنبه په ورځ د ترکیې په لورې حرکت وکړ. د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د شنبه په ورځ د ټیکساس په ایالت کې د جمهوری غوښتونکو د محافظه کارانو د سیاسي عمل کانفرنس یا سی پی ای سی ته په خپل وینا کې د امریکا د پوهنې د وزارت د لغوه کولو غوښتنه وکړه. بزنس انسایډر آنلاین مجلې د خبر لمخې په سلګونو طرفدارانو تود هرکلی وکړ او د څو دقیقو لپاره لاسونه وپړکول. او د اسټیټډ پریس خبري اژانس د رپورټ لمخه په سلګونو سیلانیان چې د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په ډیت ویلی یا د مرګ په دره کې شنبه په ورځ د ناڅاپي سیلابونو د راوتو لامل ایسار شو. د امریکا د سمندري پوز د اسکارو او د کالیفورنیا د ایالت د لویلارو د غزمې د پولیسو په مرسته په هلیکوپټرو کې خوندي ځایونو ته انتقال شو. 3.1 سانتیمتر باران ورېدو. د فرانسې د خبري اژانس ای اف پی د تازه خبر لمخې په غزه کې د اسرایلو د هوایي پوسټ په بمباریو کې د شپږو ماشومانو په شمول یو دشتنه وژل شوې دي او 215 تنه نور ټپیان شوې دي. او د امریکا د واشنگتن په ایالت کې د یو غټ ځنګلي اور د لګیدو له امله د لن له خارګوټي نه خلکو ته د وتو امر شوی. د خبرونو پای زه دشتنه
جمهور پیشین افغانستان افغانستان را ترک کرد.
American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves.
نو زه مجبورم ل افغانستان او استر شو تر چو د خونریزی او د کابل د ویجاری دو مخنیوی وشي.
افغانستان د طالبانو یو کلنه واکمنی. افغانستان کې د امنیت، بشری حقوقو او مرمنو د ازادۍ، حکومت ولایي، اقتصادي او بشری بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګوالی. پر افغانستان د طالبانو یوې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه د امریکا غږ په ځانګړو خبرونو کې د روان کال د اگست له 9 تر 14 نیټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ د ټلویزیونی، رادیوي، سپوږمکۍ او ډیجیټل خپرونو له لارې کتلای او اوریدلای شي.
د امریکا غږ شنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته.
ایرانی چارواکی وای افغانستان کې د اوبو د یو بنه خوشی شوی او بعد غه هوا تر رسیدلې دي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وای چې د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند د اوبو د تړون د عملی کېدو په سر تر اوسه دوه ځلې ایرانی چارواکو سره خبرې کړې دي. د وزارت وای ایران سره د کوم نوې تړون د لاسلیک نیت نه لري. په موکړې د اکرام شینواری دی رپورت ته.
افغانستان لپاره د ایران د جمهوریت ځنګړي اساسي حسن کاظمی کومی د افغانستان د نیمروز ولایت کې د کمال خان د وبول بنسخه خپل هیواد ته د ور خوشی شو وبو د رسیدلو خبر ورکړي. خاغلی کومی د شنبه پورز د خپل ټوئیټر په پاڼه د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د پرلپسې ډیپلوماټیکو تعاملاتو په نتیجه کې د افغانستان لوري سیستان ته وبو ورسیدلې. قسم د طالبان د حکومت د وبو انرژي وزارت سره د پرلپسې اړیکو سره سره تر دا مهاله ایران ته د وبو د خوشی کېدو په اړه دغه وزارت نظر ترلاسه نه کړ. خلتیری ورځی رئیس په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خبرې شوی چې په نیمروز کې د کمال خان د بندوب ایران ته ورخوشي شوی. زمخه هم له دغه بند څخه ایران ته ورخوشي شوی وي. خو طالبانو د اوبو او انرژي وزارت هغه مهال ویلی چې په نیمروز ولایت کې د افغان بزګرانو په غوښتنې د بندوب خوشي کړی وي. ایران د څو کلونو رئیس په پرلپسې ډول شکایت کوي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د شوی تړون لمخې افغانستان دغه هوا تخپل عقبه نه ورکي. خو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت مرستیال انجینر مجیب الرحمن عمر وایي چې ایران د نمنې چې د هلمند پروت کې د وشکاله لامل او به کمی شوی دي.
موږ دومره خبر کولای شو چې دلته ارقام اختلاف دی. موږ چې کوم وایي چې موږ درکړی دي زموږ د ارقام تحلیل دا دی چې موږ ایران ته حقابه رسولې ده. د ایران د لوري تحلیل دا دی چې موږ ته حقابه نه رسولې. دویمه خبره چې دلته اختلاف دی، هغه موږ وایي چې سږ کال د وشکاله ده، یعنی مثال کال غیر نورمال دی. ایرانیان وایي چې نه کال نورمال دی. په دې ټکو موږ سره اختلاف دی. په دې سره موږ ټول اسناد لرو، ټول ارقام لرو، په دې کچ کوم تحلیل کوو، کوم استناد کوو، کوم دلیل وایو، هغه په خپل اسناد باندې وایو. دویم کېدای شي سناسا اسناد به ولري یا به ونه لري، په هغه موږ بس نه کوو. خپل ملت دا وایو چې ان شاء الله موږ خپل ملي منافعو ته ژمن یو.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند د اوبو د ویش په سر د 1950 لمریز کال په روسیو کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې افغانستان باید هر کال 800 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دغه تړون تملي کول په سر یو ځل په ایران او بل ځل د افغانستان د نیمروز په ولایت کې ایراني چارواکو سره خبرې کړي. دغه وزارت مرستیال انجینر عمر وایي دا خبرې د کوم نوي تړون د لاسلیک لپاره نه دي.
یعنی نوې معاهده موږ نه کوو، باید د خبر ملت واضح کړو چې موږ نوې معاهده نه لرو د ایران سره. موږ د 1950 هجري لمریز کال د معاهدې تطبیق لپاره ناس لرو. دا یو معمول خبر ده. د معاهده کې هم راغلي دي چې دغه ناس به یو ځل په ایران کې کوي، بل ځل په افغانستان کې کوي. کله کله په رسنیو کې یو غلط انعکاس ورکول کېږي چې موږ د بو انرژي وزارت ځینې کارمندان تل ایران ته یا ایرانیان راغلي افغانستان ته ناسته کړې ده. نو دا انعکاس کله مثبت نه وي. موږ خپل ملت د رسنیو له لارې دا ډاډ ورکوو چې الحمدلله موږ خپل ملي منافعو ته ژمن یو. موږ چې ایران سره یا ایرانیان موږ سره ناسته کوي، هغه د معاهدې د تطبیق په خاطر باندې.
د تیر رژیم پر مهال افغانستان کې د کمال خان بند پرانستل شو. د پراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ کې د بخش آباد بند د جوړولو چارې پیل شوې وې. چې دغو بندونو جوړولو کار سره سم ایران هم دغه هیواد ته د هلمند د بند اوبو د حقابې د نه رسېدلو په اړه شکایتونه پیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر څه موده مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست مولوي امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې لاغ غوښتو چې د هلمند د اوبو په اړه د شوي تړون او متقابلو مسؤلیتونو په برخه کې جدي او لازمه همکاري وکړي. د نړیوالو اړیکو یو افغان کارپوه سید جواد سجادی وایي چې د ګاونډۍ او سیمې هیوادو په وړاندې د طالبانو د حکومت پالیسي د کومې ترتیب شوې پالیسۍ پر اساس پر مخ نه ځي، بلکې د ده په نظر دغه هیوادونو سره اړیکې د ورځنیو چارو او سلیقې پر اساس په مخ ځي.
به همین خاطر است که ما هر از چندگاهی
خغلی سجادی ویل د همدې له امله موږ هر څه وخت وروسته د افغانستان د ګاونډیانو هیوادو سره په سرحدونو کې د تاوتریخوالي د پیښو شاهدان یو. د نړیوال اړیکو دا کار پوه وایي چې د طالبانو حکومت د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې خپل ګاونډۍ او د سیمې هیوادو سره ښې اړیکې وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر له نن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپریږي. په منځنۍ څپه 1260.0، په لنډو څپو 1550.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په کابل کې د وروستۍ 14 د قربانیانو سره غمشریکي خولیده. په موکړې دی رپورت ته
د محرم پر رسیدو سره کابل په تیرو دوه ورځو کې د 214 شاهد وو. د جمعې او شنبې د ورځې په 14 کې یو شمیر ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي دي.
والا مړی او ټپیان خو ډیر وو، نه شمیرل کېدل. طالبانو څوک نږدې نه ور پرېښودل. موږ ولیدل چې په موټرونو کې اچول او روغتون ته وړل.
د طالب چارواکو په وینا د کابل ښار د شپږمی امنیتي حوزې اړوند د پولیسو خطه سیمه کې یو ګلدان کې د ځای پر ځای شو چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله دو ملکی وګړي وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان شوي دي. خو ځینې روغتیایي سرچینې بیا ویلي چې په دغه چاودنه کې اته کسان وژل شوي دي.
په ننني انفجار کې سره توسط د ګلدان په منځ کې نو دلته د غربې مربې ولاړې وې شپږو نفرو پورې به زخمیان درې نفره به شهیدان یدونه تلفات لري.
لو دې وړاندې هم د کابل ښار د شپږمی امنیتي حوزې اړوند سرکاري سیمه کې د چاودنې له امله د اته کسانو د وژل کېدو او اتلسو نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی و. د داعش خراسان څنګ د دغو دواړو چاودنو د مسؤلیت ادعا کړې ده.
د وطن دښمنان دي او د هېوادارو دښمنان دي، داسې پر دې اعمالو باندې چې غواړي چې خپل مقصد ته ورسېږي. خپل مقصد نه رسېږي، ما چې د موږ خپل هېوادوال چې دغه په تشویش کې اچي، صرف دا کوشش کوي چې خلکو ته تشویش وراچوي چې نه امنی نور هېڅ کوم مشکل نشته، نه دوی خپل هدف ته رسېدلی شي.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په یو اعلامیه کې په کابل کې د وروستیو چاودنو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي چې د ورته چاودنو او ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې جدي اقدام وکړي. پر همدې مهال په کابل کې د ایران سفارت هم د کابل ښار لویدیځ څنډې دشتې برچي کې د تیرو ورځې چاودنه غندلې او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي چې په راتلونکي کې د ورته پیښو مخنیوی وکړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما هم دغه چاودنه غندلې او د قربانانو له کورنۍ سره غم شریکي خودلې ده. یونما زیاته کړې ده
حاکم چارواکي باید د ورته بریدونو مخنیوي وکړي او په اړه شفاف او بشپړ تحقیقات وکړي.
په کابل کې د ورمې ورځې مرګونی چاودنې چې مسؤلیت داعش ډلې منلې پراخ مرګونونه پارولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو برخې ځانګړي راپور ورکوونکي او اروپایي ټولنې هم له طالبانو څخه غوښتي چې د محرم ورځې ماتم کوونکو د امنیت په برخه کې هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی راتلونکي دوشنبه د عاشورا مراسم ترسره شي. د طالبانو حکومت امنیتي بنسټونو د تیرو څو ورځو را په دې خوا په کابل ښار کې د عاشورا د مراسمو په هدف امنیتي تدابیر او تلاشي زیاتې کړې دي. طالبانو تیره اونۍ وویل چې د کابل ښار کارتي صحي سیمه کې د داعش ډلې یو شمېر غړي چې د عاشورا په ورځ یې د بریدونو پلان درلود له منځه وړي دي. احسان الله یوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
تایوان ته د امریکا د استازو مجلس د مشر نانسی پلوسی د سفر لکبل چین سخت خفګان خول او د امریکا سره د پوزي اړیکو اقليمي بدلون او نورو مسایلو دوارخيزي خبري زنټبولې دي په مکړی دی رپورت ته.
د چین دولتي ټلویزیون د پنځ شنبه په ورځ د تایوان په شاوخوا کې د بیجینګ د نظامی تمرینونو عکسونه خبره کړل. امریکا غږ نشي کولای دغه ویډیو تصدیق کړي. دغه تمرینونو چې په خوای ساره نه دلیل شوې د نړۍ قهر او اندېښنې راپارولې.
China's reaction.
د چین خبرګون غیر متناسب او خورا خطرناک دی. د سفر ته په څه نظر ګوري د تایوان پر سر او شاوخوا یو لس بلاستیک توغندی توغولي او د تایوان شاوخوا خپل کشته لژل دي. په توغول سوی توغندیو کې 15 د جاپان خاورې ته چیر ملګیدل دي.
امریکا د بهرنوي چارو وزیر د آسیایي هیوادونو د آسیان په غونډه کې ګډون وکړ. کارپو مايكل کوګل منوای چې هغه د بلینکن سره موافق دی او وای چې د چین پوزي تمرینونه په سیمه کې د متحده ایالاتونو مهمو متحدینو ته مخامخ ګواخ دی.
او زه فکر کوم چې د متحده ایالاتو د پاره په ښکارا ډول یو لخورا سمدستي اندیشنو څخه داده چې په آسیا کې د دې تړون متحدین لکه جاپان او سویلی کوریا د دې ورستیو تمرینونو لکه بل اغیزمن سیوي کوم چې چین په دې ورستیو کې په سیمه کې ترسره کړی دی.
د چین د بهرنوي چارو وزیر وانګ یی هم د آسیان په غونډه کې ګډون کړو. چین وویل چې امریکا سره د پوزي اړیکو د اقلیم د بدلون او نور مسایل په اړه خبرې به وزندوي. وانګ د تاوتریخوالي د دې کار پړه پر متحده ایالاتو او د استازو د مجلس پر رئیس نانسی پلوسی ورواچوله.
د امریکا د ولسی جرګې رئیس نانسی پلوسی د چین سره کلک مخالفت وکړ او په ډیرو شیانو یې سترګې پټې کړې. د هغې دا سفر د متحده ایالاتو د حکومت دخوا په خورا دقت سره تنظیم شوی و.
پلوسی او له هغې سره مل د کانګرس پلاوی په سویلی کوریا او جاپان کې د متحدینو سره ولیدل او په همدې ډول یې آسیایي هیوادونو ته خپل سفر پای ته ورسو او بیا یې هم له تایوان څخه د خپل سفر په هکله دفاع وکړه.
مونږ په پسرلی کې په لوړې کچې لیدنې درلودې. سناتورانو دوه اړخیزه لاره دوامداره لیدنه دا هغه څه دي چې مونږ د دې اجازه ورنه کړې چې تایوان جلا کړي. دوی زمونږ د سفر مهالویش نه ټاکي. د چین حکومت دا کار نه کوي، مونږ یې کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ امریکا غک ته وویل دا ډیر مهم کار دی چې په مسؤلانه ډول عمل وشي او متحده ایالات به په خپله هیڅکله هم داسې پارونکي عمل کې ښکیل نشي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واورئ.
د عراق د کوردستان په سیمه کې د سلیمانی خار ته نږدې کیمپ کې زرګونه یزیدیان ژوند کوي. دا خلک نشي کولای چې د عراق د نینوا د ایالت د سنجار په ولسوالۍ کې خپل مینو ته لاړ شي. په مکړې دی رپورټ ته.
په عراق کې د اسلامي دولت د ګروپ یا داعش د شکست نه قریب 3 کال وروسته دغه یزیدیان لا هم په کمپونو کې اوسیږي او زیاتره لا په دې تمه دي چې د خپل هغو عزیزانو د حال خبر شي چې همدی ګروپ په 2014 کال کې تخته ولیدي.
کله چې د اسلامي دولت ګروپ حمله وکړه، ماشومان وسوځول شول، انسانان مړ شول. هیڅ کله به مونږ دالی یادونه وزي. مونږ لیدل چې هغوی ماشومان وړل او زمونږ د لاسه هیڅ نه کېدل.
چا چې وکړ شو چې د داعش نه وتښتي، هغوی روحي او رواني ضربې خوړلې او اوس په کمپونو کې اوسېږي.
خور او مور مې رانه ورکې دي، خورېونه او ورېرونه مې رانه ورک دي. کلونه کلونه کېږي چې مونږ خپل کورونه نه دي لیدلي. بې وسه یو، هیڅ نشو کولای.
په عراق کې د تختول شوو یزیدیانو د چارو د ادارې د رپورټ له قراره د 2015 یزیدی ښځو او ماشومانو مړی او ژوندي تر اوسه پورې نه دي معلوم. پانی سلیمان د هغه ډیرو یزیدی مایندو د ډلې نه یو مور ده چې اولادونه ورک دي. هغه وایي داعش په 2014 کال کې د سنجار د سیمینه د هغې 25 کلنه لور ایدا او د کورنۍ شپږ نور غړي تښتولي او تر اوسه یې هیڅ درک معلوم نه دی.
هغه ورځ یوازې زما لپاره نه، بلکې مونږ ټولو یزیدیانو ته یو بدمرغه ورځ ده. د ډیرو لونه تر اوسه پورې ورکې دي. زما د کورنۍ وکاسه چې لور او پلار مې هم پکې دي تر اوسه ورکې دي او هیڅوک زموږ مرسته ته نه دی راغلی. د موصل نه د تخت رئیس مو د هغوی په حق له هیڅ نه دی اوریدلی.
خود ټولو نه لاغت استون زده ده چې زیاتره یزیدیان زکه بیرته خپل مينو ته نشي ورتله چې ورانه او نه امنه لا هم روانه دي.
او هر ساله
اته کله کېږي چې موږ په دغه کمپونو کې اوسېګو. ناروغي خبرې شوې دي او په موږ ډیره بد ورځ راغلي. کورونا متباشل د ژوندانه هرڅ او نوم او عزت مو برباد شو.
د اسلامي دولت ګروپ داعش د 2014 کال د اگست په 3مه په عراق کې په یزیدی ټولنې برید وکړ، قتلونه وکړل او زرګونه یزیدیان ځان سره یوړل. د ملګرو ملتونو د غړو یوې ډلې چې د دې بریدونو په باره کې تحقیق کوي ویلي داسې سرګند او د قناعت و شواهد غون کړی دي چې د داعش لخوا په لوی لاس د یزیدیانو تبا کول قتل عام وو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په هرات کې د مخدره موادو د معتدینو د درملنې په مرکزونو کې داسې کسان هم بستر دي چې په یو وخت کې مسلکي دندې لرلې او په پوزي لکو کې په خدمت بوختو. زموږ همکار صفی الله احمدزی د هوایي کباو لیو په خواني پیلوټ سره خبرې کړې دي. تاسو در اورو.
دیرش کاله د افغانستان په هوایي ځواک کې د پیلوټۍ دنده ترسره کړې. په نشه یي موادو روږدې د پیلوټ سمی الله نومیږي. نشو دهه تر سوالی چې له بای ځواک وشرل شي.
لاربی شونځین هوایی پانتون ته ولارم، نو پس له درې کاله د هوایی پانتون نام فارغ شولم. بیا نو دورې ستاف شو، ولارو مزار شریف ته. له مزار شریف نه بیا پس له هغې نه چې فراغت دوره مو وشو، تاینو بس په شینډن کې سوالم ورې، نو وظیفه د هغه ځای نه شروع شو. کندهار کې مو وظیفه اجرا کړه، په شینډن کې مو وظیفه اجرا کړی، کابل کې مو وظیفه، هرات، دغه څه چې میدانونه دي پکې وظیفه مې اجرا کړی.
دا معتاد پیلوټ وایي چې لس کاله وړاندې د خپلو ملګرو له لورې د تریاکو استعمال ته وهڅول شو او له دې سره یې نشو ته مخه کړه.
په اول سر کې مو تریاک مو استفاده کول، تریاک چې مې استفاده کول وظیفه مې کولی سو چې اجرا کړم. نو پاس له هغه چې په ایریون تبدیل سو، په شیشه باندې تبدیل سو، نو وظیفه رانه پاتې سو. مون فاکس ولم بلی و نما میدان.
اغا اوس ده هرات ده معتادین و ده درملن په دغه مرکز که شپی و رزی تیره بی.
فریاد بران اسیره که بدام رفته باشد، بدام رفته باشد، سیاد رفته باشد.
دلتا تر دیر خپل وقت مطالعه و شیر ویل و سره تیره بی. وای او سی هوت کره چه نشه پریگ دی.
بدام این پاکی که ویل اولین اشتباهمو پام اوسی چې اخرین اشتباه ده. دا مواد مخدر دی وبولی چې مثال عین لکه یو مین چې د انسان ولاسو پښو ته منفجریږي هغه رقم.
په هرات کې د احتیاط پریښودلو اکثرو مرکزونو کې د سمیع الله په څیر داسې ډیر مسلکي او پوه کسان شته چې د نشو دام ته غورځېدلی دي او د وتلو هڅه کوي. سمیع الله خپله درې ځلې د احتیاط پریښودلو هڅه کړې ده، خو په خبرې بریالی شوی نه دی. وای دا ځل یې هوډ کلک دی. صفی الله احمدزی، امریکا غږ، تهران.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د یوګانډا په ځنګلونو کې بشمیره وحشي ژبې پیدا کیږي. په دې هیواد کې په غیر قانوني ښکار کولو بندیز لګیدلی دی چې په پایله کې د حیوانانو نسلونه خوندي شوي دي. چارواکي وایي که څوک غیر قانوني ښکار وکړي نو سخت سزا به ورکړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
په یوګانډا کې د کوین الیزابت پارک یو له مشهورو ملي پارکونو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د سیلانیانو پام ځان ته ورګرځولی دی. دا پارک د یوګانډا په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې دا ځای د 15 ویټی لرونکو او د شپږ سو نه زیات مرغانو کور دی. د کوین الیزابت ملي پارک د یونسکو لخوا د خوندي ساحې په نوم هم نومول شوی دی. د دې ملي پارک په شاوخوا کې انسانان هم ژوند کوي او د یولسو په شاوخوا کې د کبنیونې بیلابیل ځایونه هم موقعیت لري. د یوګانډا دا حیاتي زیرمه د سیاسي بې ثباتۍ له کبله سخته زیانمنه شوې ده. پاویایم او اواتیایم لسیزو کې کله چې هیواد له سخت سیاسي حالت سره مخامخ و، ډیر ژوي یا لمنځه ولاړل او یا هم مخپوره کېدلو شول. د یوګانډا د ځنګلي ژویو د ساتنې د مرکز اجرایي رئیس سام موندو ها وایي چې ډیر حیوانات دلته له روغتیايي پلوه په ښه حالت کې دي او نسل یې مخ په زیاتېدو دی.
مونږ ګورو چې ډیری ژوي د پخوا په پرتله مخ په زیاتېدو دي. د مثال په توګه دیرش کاله مخکې د پیلانو شمیر 2000 ته رسید، خو اوس یې شمیر 8000 ته رسېدلی. یا زراپی په دې ځای کې یو وخت یې شمیر د 300 او 400 تر منځ و، خو اوس یې شمیر 2000 ته رسېدلی. پخوا د 2000 په شاوخوا کې حیوانات دلته له منځه تللي وو، خو اوس داسې نه دي.
د هغه حیواناتو په ډله کې چې مخ په ډیرېدو دی یو هم کارکدن دی. دا حیوان چې په 2015 کال کې نسل مخ پوره کېدلو و، په 1903 کال کې د یوګانډا په ملي پارک کې یوازینی وروستی کارکدن و چې ژوندی پاتې و، او د سپینو کارکدنونو شمیر په بشپړ ډول له منځه تللی و.
موږ په دې پارک کې تور او سپین کارکدونه درلودل، خو د اتیایمې لسیزې د جګړې له امله له منځه ولاړل، ځکه هرې خواته جګړه وه او قانون نه و. نه یوازې د کارګدن نسل بلکې د غلط ماموریت او بې قانونۍ له امله ډیر ژوي دلته یا له منځه ولاړل او یا یې هم نسل ورک شو. هیڅ اصلا نه پوهېدلی چې په دې ځای کې څه شی قانوني دی او کوم شی ناقانونه.
خو اوس د یوګانډا د ژویو د ساتنې مسؤلین وایي چې د ملي پارک ګرد چاپیره یې برېښنایي محافظتي جال راتاو کړی دی تر څو د نږدې کلیو څخه ژوي هلته ورنه شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنګټن.
قدر منو اوریدن کو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نام.